السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادي رادیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقو ته ځانګړي شوې، خو لاندې خبري برخه هم لري. په دې کې به ووري چې پاکستان یو ځل بیا اندېښنه ښودلې چې د افغانستان له خاورې د ورپېښو ګواښونو کچه ډیره شوې. دا چې د پاکستان دغه اندېښنه څومره واقعي ده او په څه معنا، په همدې اړه مې د چارو لوی وکتونکو سره مرکه هم کړې. د راپورونو دا برخه وروسته راځي، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. ټاکل شوی د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی مړی نن د ورځې ناوخته په مشهد کې د شیعه مذهبو د اتم امام په زیارت کې خاورو ته وسپارل شي. د رئیسی او له هغه سره د الوتکې د سقوط په پیښه کې د نورو مړو شوو ایراني چارواکو د جنازې لمونځ پرون په تهران کې د سیمې د ګڼو هیوادونو د چارواکو په حضور کې ادا شو. د ازادي راډیو ایرانی څانګې راډیو فردا راپور ورکړی چې نن پنجشنبه د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د رئیسی د خاورو سپارلو په مراسمو کې د ګډون په هدف ایران ته سفر کوي. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې پرون چهارشنبه د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی او د سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو او کویت د بهرنیو چارو وزیران تهران ته تللي. د ایران ولسمشر د بهرنیو چارو وزیر او شپږ نور چارواکي د تیرې یکشنبه په ورځ د ایران په ختیځ آذربایجان ولایت کې د هلیکاپټر د سقوط په پیښه کې مړه شول. له افغانستان هم د طالبانو د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر او د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په دغو مراسمو کې پرون ګډون کړی و. د سره صلیب نړیواله کمیټه آی سی آر سی وایي د روان کال له جنوري تر مارچ میاشتې پورې په افغانستان کې له 214,000 زیاتو کسانو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کړي. د دې کمیټې د افغانستان څانګې پرون چهارشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا په خوانی ټویټر لیکلي چې په دې موده کې له 3,000 زیاتو کسانو د دې کمیټې په ملاتړ روغتیایي کلینیکونو کې واکسین ترلاسه کړی او له 1400 زیاتو ماشومانو درملنه شوې چې پر سخت خوارځواکۍ اخته وو. د سره صلیب نړیواله کمیټه همدارنګه وایي چې له نورو شریکانو سره به د افغانستان د خلکو لاسنیوي ته دوام ورکړي. دا هڅې داسې مهال کېږي چې لا هم په افغانستان کې لازمو روغتیایي اسانتیاو ته نه لاسرسی او دغه راز د میندو او ماشومانو خوارځواکۍ یوه لویه ستونزه ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي تر اوسه له قرغزستان څخه له 3,000 زیات پاکستانی محصلان خپل هیواد ته لیږدول شوي. اسحاق ډار دغه څرګندونې قرغزستان ته له وروستي سفر وروسته پرون چهارشنبه په اسلام آباد کې خبریالانو ته وکړې او ویل که څه هم اوس د قرغزستان په پلازمینه بشکک کې وضعیت عادي شوی، خو د هغو پاکستانیانو لپاره به چې غواړي بیرته خپل هیواد ته ستانه شي اسانتیاوې رامنځته کړي. د قرغزستان د پاکستاني محصلانو د وتلو بهیر وروسته له هغه پیل شو چې تیره اونۍ په بشکک کې یو شمېر کسانو له بهرنیو محصلانو او وګړو سره په تاوتریخوالي لاس پورې کړ چې نږدې 13 تنه چې ډېری یې پاکستاني محصلانو ټپیان شول. له هغه وروسته پر بهرنیانو په بشکک کې بریدونه زیات شول. پاکستان دغه محصلان د تیر اونۍ په وروستیو کې په ځانګړو الوتنو کې بیرته خپل هیواد ته لیږدولي. د اسوسییټډ پریس خبری آژانس د راپور له مخې د قرغزستان چارواکو د هغو کسانو د نیولو هڅې زیاتې کړي چې د پاکستانیانو په ګډون پر بهرانیانو بریدونه کوي. د بریتانیا صدر اعظم ریشی سوناک د راتلونکي جولای میاشتې 4 په دې هیواد کې د عمومي انتخاباتو د ترسره کېدو نیټه اعلان کړه. ښاغلی سوناک پرون چهارشنبه دغه اعلان په محل له رای ورکوونکو وغوښتل چې محافظه کاره واکمن ګوند ته د حکومتولۍ یو بل فرصت هم ورکړي. هغه ویل اوس بریتانیا فرصت لري چې خپل راتلونکي وټاکي. د بریتانیا کارګر ګوند چې کین اړخې منځلارې بلل کېږي غواړي چې د سوناک په مشرۍ محافظه کاره ګوند له واکه لري کړي. محافظه کاران په تیرو 2 کلونو کې د اقتصادي ستونزو او اخلاقي رسواییو په ګډون له یو شمېر ننګونو سره مخامخ دي. او په نیپال کې د غرختونکو مشهور لارښود کامی ریتا چې د هومالیا د غرونو د ایورست لوړې څوکې ته د ختلو ریکارډ ټینګړې پرون چهارشنبه د 13 ځل لپاره د نړۍ د تر ټولو لوړې څوکې ته وخوت. د فرانس پریس په وینا 45 کلن ریتا چې د ایورست پر سړی مشهور شوی په روانه میاشت کې دا دوهم ځل دی چې د څوکې ته خېږي. د نورو غرختونکو دغه لارښود د می په 12 دغه لوړې څوکې ته ختلی وو. تنظیمونکو ویلي چې د هغه روغتیایي وضعیت ښه دی. تیر کال له 6,000 زیاتو غرختونکو د هیمالیا د غرونو دغه لوړې څوکې ته ځانونه رسولي او 13 هم د هدف ته د رسیدو په لار خپل ژوند له لاسه ورکړی. دا وو خبرونه تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شي. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې درته وویل، د دې ساعت ډیره برخه د ازادي رادیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقو ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبري برخه کې به دا راپور واخلو چې پاکستان یو ځل بیا اندېښنه ښودلې چې د افغانستان له خاورې د ورپېښو ګواښونو کچه ډیره شوې. دوی وایي چې د همدې بریدونو د دفع لپاره یې د بلوچستان ایالت په ژوب سیمه کې عملیات کړي چې په وینا یې شاوخوا دېرش وسلوال پکې وژلي هم دي. د طالبانو چارواکو تر اوسه د دغو ادعاو په اړه تازه تبصره نه ده کړې، خو وړاندې تر دې د پاکستاني چارواکو دغه ډول راپورونه په کلکه رد کړي دي. تفصیل نوریاس نوری اورو.
د پاکستان پوځ یو ځل بیا ادعا کړې چې په دې وروستیو کې په پاکستان کې تروریستي پیښې چې په خبره د افغانستان له خاورې تنظیم شوې زیاتې شوې دي. د پوځ د رسنیو څانګې پرون چهارشنبه په یو خبره کړې اعلامیه کې چې په خپله ویبپاڼه کې خبره کړې ویلي چې هغه ترهګر چې هڅه کوي د افغانستان او پاکستان پر ګډه پوله راواوړي، په بریدونو کې د پاکستان امنیتي ځواکونه ولسي وګړي په نښه کوي. له خبر پاڼې سره سم امنیتي ځواکونو په تیره یوه میاشت کې د افغانستان او پاکستان د پولې په اوږدو کې د نورو سیمو تر څنګ په بلوچستان ایالت کې د استخباراتي معلوماتو پر اساس په ترسره شوو عملیاتو کې 9 سخت دریزي وژلې دي. پوځ ویلي چې په دغو عملیاتو کې چې د بلوچستان ایالت په ژوب سیمه کې د اپریل په 1 پیل شوي او تر اوسه دوام لري، د پوځ یو افسر وژل شوی دی. د خبر پاڼې سره سم اسلام آباد یو ځل بیا پر کابل له واکمنو طالبانو غوښتي چې له خپل لوري د پولې د ټینګښت مسله یقیني کړي او زیاتوي چې د طالبانو له حکومت څخه انتظار لري چې په دې برخه کې خپل مسؤلیتونه پر ځای کړي او پرې نږدي چې ترهګر د افغانستان له خاورې په استفادې په پاکستان کې بریدونه ترسره کړي. د طالبانو حکومت تر اوسه دغه ادعا په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو له دې مخکې د پاکستان دا ډول ادعاوې په کلکه رد کړي او ویلي دي چې هیچا ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې پر ګاونډیو هیوادونو یا له هغې ورهاخوا بریدونه ترسره کړي. د طالبانو د حکومت چارواکو همدارنګه ویلي چې اسلام آباد دی چې د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلی، د ملامتۍ ګوته دوی ته نه نیسي. اسلام آباد افغان طالبان تورنوي چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي مشرانو او غړو ته پناه ورکړې، د هغې ډلې چې په پاکستان کې د ډېرو خونړیو بریدونو مسؤلیت اخیستی دی. د سیاسي چارو شنونکی شفیق همدرد په دې باور دی چې پاکستان چې نن له ترهګرۍ څخه کړېږي، دا یې د څه باندې 4 غلطو پالیسیو نتیجه ده چې دوی په تېره د افغانستان په وړاندې مخته وړې ده.
د پاکستان د ریاست اصلي چلوونکي او واکداران چې پوځیان دي، د دوی هغه غلطه پالیسي او ستراتیژي وي چې نن د پاکستان وضعیت و دغه حالت ته رسیدلی دی. دوی د منطقې د هیوادونو دپاره، په ځانګړې توګه د افغانستان دپاره، په تیرو 15 کلونو کې د نړیوالو پروژې او خپلې پروژې چې هغه تر مختلفو نامونو لاندې وي، خو په اصل کې د ترهګرۍ پراختیا و او د هغې پالنه او حمایت و هغه افغانستان ته راولېږه. نن د مغه پالیسیو ښکار شوی دی پاکستان، او دا ډیره عجیبه خبره ده چې د پاکستان پوځیان اوس په داسې یو هیواد باندې دا تور لګوي چې هغه د دوی د پالیسۍ یو قربانی شوی دی. نو نن چې څه هم پاکستان ته ورپیږي یا ورپیخ دی، دا د دوی د غلطو د شومو پالیسیو نتیجه ده چې دوی ویني.
په عین حال کې د یو نوی راپور له مخې چې په واشنگتن کې د امریکا د نوی امنیت په نوم یو څېړنیز مرکز د سیشن بی پورس خبر کړی، ویلي چې د 2021 کال د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان په افغانستان کې بیا واک ته رسیدلي، په دې هیواد کې د ترهګرو ډلو لپاره د فعالیت زمینه برابره شوې ده. د مرکز ویلي چې ټي پی او نور سخت دریځ سیمه ایز ډلې په افغانستان کې فعال دي او د خپلو فعالیتونو په برخه کې د طالبانو لخوا چې له ایدیالوژیک پلوه یې ورسره باورونه ډیر نږدې دي، ډیر لږ له محدودیتونو سره مخامخ دي. د مرکز له افغانستان د احتمالي تروریستي ګواښونو په اړه د خبرداري په ترڅ کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې یادونه کړې او ویلي دي چې د نړیوالو اصلي اندېښنې پر همدې ډلې چې د طالبانو د واکمنۍ په موده کې د ډېرو خونړیو بریدونو مسؤلیت اخیستی راټولې دي. د هغې ډلې چې په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د افغانستان درې ګاونډیان په ملاتړ تورن کړي دي. هغه د تېرې سور میاشتې په 6 په کابل کې په یوه غونډه کې پرته له دې چې د دغو هیوادونو نمونه واخلي وویل چې یو د داعش لپاره بشري ځواک او افراد تیاروي، بل د هغې لارې پر سر پروت دی چې امن خرابونکي افراد ترې راتېرېږي، او بل هم په خپله خاوره کې داعش ته د تمویل او پلان جوړونې مرکزونه ورکړي دي. د پاکستان او افغانستان ګډه پوله هم چې د پاکستان پوځ بلې غاړې ته د طالبانو له حکومت د امنیت د ټینګېدو غوښتنه کوي، په دې وروستیو کې د دواړو لورو ترمنځ د یو لنډ نښتو شاهده وه. د روانې اونۍ تر شنبه پورې ډیورن کرښې ته څیرمه د پکتیا په ځاځي آریوب ډنډې پټان او ځاځي میدان ولسوالیو کې د پاکستاني سرحدي ځواکونو او د طالبانو د ځواکونو ترمنځ څو ورځې د نښتو راپورونه ورکړل شول. که څه هم د دواړو لورو د قومي مشرانو د منځګړیتوب په نتیجه کې اور بند شوی، خو پر ګډه پوله مهمه دروازه خرلاچي لا تر اوسه بنده ده. دا خبره د پاکستان د کرمې ایجنسۍ یوه چارواکي د ترکیې خبري آژانس انادولیا ته کړې ده. په سیمه کې د سوداګرۍ ټولنې مشر حاجي رؤوف د آژانس ته ویلي چې د اور بند له موافقې شپږ ورځې وروسته دا دروازه تر اوسه تړلې او دواړو لورو ته د سلو او یو نیم سل تر منځ پر موادو بار لارې ولاړې دي. د هغه په خبره د دغې لارې د بندېدو له امله سوداګرو ته د میلیونونو روپیو تاوان رسېدلی دی. دا یوازې د خرلاچي دروازه نه ده چې په سیمه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کړکېچ له امله تړل کېږي، بلکې له دې مخکې ډېر ځلې لیدل شوي چې هر کله چې د اسلام آباد او کابل ترمنځ په اړیکو کې نوی کړکېچ رامنځته شوی، پر ګډې پولې مهمې دروازې لکه تورخم او سپین بولډک د یوې مودې لپاره تړل شوي دي.
و موریدل چې پاکستان یو ځل بیا اندېښنه ښودلې چې د افغانستان له خاورې دوی ته د ورپېښو ګواښونو کچه زیاته شوې. دا څویم ځل دی چې پاکستان ورته اندېښنې ښیي، خو د طالبانو چارواکي په کلکه ردوي. د پاکستان د دغو اندېښنو لامل څه دی؟ آیا رښتیا هم دوی ته ورپېښېدونکي یا ورپېښ شوي ګواښونه واقعي دي؟ په همدې او نورو مسلو مې د سیاسي چارو د شنونکي یاسر احمدزي نظر پوښتلی دی.
متاسفانه چې کله کله نړۍ هم په هغو ادعاګانو باندې ډېر غوږ نیسي او توجه خپله ورته اړوي چې کلونه کېږي نړۍ په دې پوه ده چې د تروریزم د تمویل د ترویج د تربیې مرکز همدغه پاکستان او همدغه پوځي استخباراتي ډلې د پاکستان وي چې کلونه نه تنها افغانستان ته، افغانستان خو یې په اور وسوزه او حتی هند ته، حتی نورې سیمې ته دمدغه زینه ترویج کېږي، تمویل کېږي او ټرینینګونه ورته ورکول کېږي. نړۍ په دې آګاه ده. د ملګرو ملتونو سازمان کې په سلهاوو ویډیوګانې او شواهد وجود لري چې پاکستان کې هر نوع تروریستي ډلې، دغه چې په افغانستان کې د شلو یویشتو ډلو نومونه مخکې اخیستل کېده، دغه ټولو ډلو عصري جرده چې وباسي دا په پاکستان کې دی. چون پاکستان فابریکه د تروریزم ده، پاکستان هغه فابریکه ده لکه یو د پلاستیکو فابریکه.
نو احمد زای صاحب، اوس دوی څه غواړي په دا ډول خبرو سره؟ تاسو وایي چې پاکستان خپله د ترهګرو ځاله ده او دغه شاوخوا شل ډلې چې په سیمه کې یادېږي دا په پاکستان کې دي. نو پاکستانی چارواکي خصوصا پوځ په دغه څرګندونو سره څه غواړي ترلاسه کړي ځان؟
تاسو وګورئ، د پاکستان اقتصادي وضعیت بالکل د صفر سره صفر دی. د پاکستان تماسلین د مرګ په حالت کې ول په قزاقستان کې، د یو تیارې د امکاناتو ورسره نه ول، بلکې نور خلک راټول شوي دغه پیسې ورکړي چې پاکستان په داسې یو بحران کې، د اقتصادي بحران کې. پاکستان په دغسې مسایلو همیشه کوشش کړی چې د نړۍ پام ځان ته جلب کړي، د نړۍ نه پیسې واخلي، په ځانګړي توګه د امریکې څخه، چې امریکا اوس په دې درشل کې ده چې په پاکستان کې د ځینو اډو د جوړولو او په راتلونکي کې د سیمې د کنټرول لپاره د پاکستان سره په اصطلاح راشه درشه ولري. نو دای بهترین چانس ګڼلی دی او دای یو ډېر ښه لاره ورته هواروي چې دغلته تروریزم دی او د تاسو همکاري دلته لازمي ده.
بله، او ټي ټي پی ته کراشو احمد زای صاحب، ټي ټي پی په پاکستان کې خپل بریدونه کوي، هغه ادعا لري چې دوی د پاکستان په دننه کې دغه حمله پلانوي او عملي کوي، ورته دریز د طالبانو حکومت هم لري او وایي چې ټي ټي پی د پاکستان کورنۍ موضوع ده، په افغانستان کې دوی ځای نه لري. اما پاکستان بیا وایي چې نه، ټي ټي پی او طالبان اړیکې سره پالي او طالبانو د افغانستان طالبانو یا د طالبانو حکومت ټي ټي پی ته په افغانستان کې محفوظه فضا برابره کړي. دغه دریزونه سره بیلابیل دي، اما ساس په نظر واقعیت څه ده؟ آیا رښتیا هم ټي ټي پی او د طالبانو حکومت اړیکې سره پالي؟
کمن واقعیتونه ته لاړ شو او جرلو ته لاړ شو، همدغه مولانا فضل رحمان د مختلفو تروریستي ډلو د زیږندې اصلي لامل و، یعنی اصلي ټیکادار او قراردادي همدغه و چې په مختلفو لارو یا د خپل دینی نفوذ څخه ګټه اخیستل. ټي ټي پی هم دمدغه طریقه خلق شوی، ټي ټي پی هغه ډله ده چې خپل د پاکستان د استخباراتو لخوا خلق شوی، اما د دوی د اهدافو لپاره کار کوي. باور وکړئ، په سیاست کې کله ناکله ډیر خلک یا اوسله لاس ورکی د دی لپاره چې ډیر غټ څه تر لاسه کی. ٹی ٹی پی تر شا بلا خیر بیا هم د پاکستان استخبارات دی، اما په ظاهره کې واقعا دوی سره دښمنی ډلې دي. هغه یو تروریستي ده معرفي شوی او پاکستان پوز کاملا هغه ده ځان مبری د هر څه نه ګڼي. حال دا چې تر شا یې بیرته هماغه استخباراتي ګکړې دي. هیڅ امکان نه لري د پاکستان خصوصا دغه اړخ سیمه یا ووایو چې بره کوزه پختونخوا په دغه ساحو کې د وزیرستان په سیمو کې دغلته په آزاده توګه حتی د سلاو مارکیټونه دي، سلاګانې جوړیږي، بمونه جوړیږي، هر سنه ټول خبر دي. او دا یې همیشه نور هیوادو ته تمویل او نور هیوادونو ته لیږل چې نور هیوادو کې کرسي جوړي. اما اوس چې وخت کله ناکله دغسې یو نیم چاودنه یا یو څه کېږي چې تر شا یې خپله دي، اما دوی د خپلو اهدافو د رسېدلو لپاره دغه کارونه قصدن کوي، خپله یې کوي.
په واشنګټن کې د چارو شنونکی یاسر احمدزی و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
اوریدونکو، د دې ساعت خبری ټولګه همدومره وه. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی هم نیمه نړۍ او ورپسې اساسي او بشري حقونه له یاده ما باسي.
نیمه نړۍ
سر بنیان خلیم را بندو لګول.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا ژوند ما شومان سره په ساکینانو زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه می ومنی. هغه کورنۍ چې خپل خور لور په کم عمر ودی دا کاری کومې بدې پایلې لري؟
موږ په خپل سترګو لیدلې دي دا چې وړې نجونې په واده ورکول کیږي، تاوتریخوالی د دوی په منځ کې رامنځته شوی دی. دې ته سبب ګرځېدلې دی چې دا جری خپل ځوان ته خپل اتمام ورکي او خپل ځان له منځه یوسي. دوی د رواني فشارونو سره مخامخ دي.
د تاسو په نظر ولې په دې وروستیو کې د وړون جنو ودول او لوړ والوار اخیستل زیات شوی دی؟
دا سل په سله کې همدا د طالبان راتګ او د ښځو په اقتصاد باندې بعد اغیز د دې باعث یا سبب ګرځېدلی چې خلک بیرته نجونو یا د خپل اولاد خرڅولو ته اړ سي. او په ماشومتوب کې ځوانېږو او په ځواني کې زړېږو، دغسې یو کار ده په افغانستان کې.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا موکړی. قدر من اوردونکو، ګان شمیر کسان شکایت کوي وای لکمه ورځ څخه چې طالبان د دویم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل او د ښځو پر وړاندې بشمیره بندیزونه وضع کړل. له بلې خوا د کورنۍ او نارینه هم اوزګاره شول. دې مسلې یو ځل بیا دې ته لاره هواره کړه چې وړې نجونې واده شي او لوړ ولوار ورباندې واخیستل شي. د کندهار اوسېدونکی منګل وایي چې ځینې کورنۍ خپل عاید د لور له خرڅولو څخه پوره کوي.
چرشاسی وسو خو کاختی او نسی او ارس ډیر راغلی ده په مخکې نظامو کې مول خو پای کې دونه نه ورل کوي چې دا طالبان راغلي دي. خلک اته دې ته مجبور شوی دي چې خپل نازک بچان او د خپل لږ وټه وشپنجر خلک تور کی. مثال شاباز بای زلول بانګو کې هغه چې راوایخ بي سي هغه بلفته نیبلار سي ماشونه قاتس ول خلک در په درس ول بیچارهګان سول. دا واضح خبره ده سل په سل ځوانان جونې کښنی کښنی جونې وشپنجر خلک تور کی. خو دا نور اولادونه مې د لوړ سر مخامخ نسی، خدای نه خسته مړ نسی. زنجلې ژوند تبا ور بس د عمر د پاره هغه پریشان سي. دا صاحب مرزي ور پیدا سي، د زړه مرزي ور پیدا سي، سراوخه بشاره دار په درسي ژوند زندگی ته باور بس.
حدیقه چې په دې وروسته یو کې خپل کلی ته تللې وه وایي چې د داسې وړې نجلۍ د مړینې خبرې واورېده چې کورنۍ په کام سن واده کړې وه او دې د رواني فشار له وجې خپل ژوند پای ته ورسوه.
هغه کوم عواقب چې موږ د دې نجونو د واده څخه لیدلې دي ډېر زیات بد عواقب یې درلودلې دي. په دې کې د 100% نه موږ کولی شو چې 99% بد عواقب سره مخ دي، ځکه هغه عقدې چې د ژوند په دې برخه کې خلکو سره مخ کیږي او په زړه کې نیسي، د دې پایله هغه څه ده چې په راتلونکي کې به دوی ته ډېر څه زیانونه رسوي. د لحاظه ویلی شم چې د رواني لحاظه ډېر زیات فشار راوړي او همدارنګه د دوی په ژوند کې په فزیکي حالت هم په دوی باندې زیات تاثیرات لري. هغه څه چې ما په خپلو سترګو لیدلې دي او په اړه پوهېږم دا ده چې زموږ په ولایت کې لرو پرتو سیمو کې چې کله نجونې په واده ورکول کېږي د کورنیو د تفاهم په اساس باندې واده کوي، هغه څه چې باید په اول کې مثلا د دوی حق ده چې دوی یو بل وګوري، یو بل سره خبرې وکړي او دوی په خپل منځ کې تفاهم ولري، پر دې باندې هیڅ تمرکز نه کېږي او دوی یوازې هغه څه چې د کورنۍ په منځ کې دي مثلا هغه قبول کېږي او دوی هم سر ورته ټیټ کوي او سرګ دي او هغه هر څه جدا قبلوي. وروسته پایله ځینې وخت داسې وي چې دوی په منځ کې نارضایتي وي او دوی سره خوشاله نه وي. موږ په خپل سترګو لیدلې دي دا چې وړې نجونې په واده ورکول کېږي، تاوتریخوالی د دوی په منځ کې رامنځته شوی دی او دا دې ته سبب ګرځېدلی دی چې دا جرې خپل ځوان ته خپله اتمام ورکي او خپل ځان له منځه یوسي. سبب هم یوازینی سبب یا دلیل دا ورته کېدلی شي چې دوی د رواني فشارونو سره مخامخ دي.
په یو شمېر سیمو کې بیا دود او دستور هم د دې سبب کېږي چې ځینې کورنۍ خپله وړه خور یا لور واده کړي. د پوهنتون پخوانی استاد مسعوده په دې اکله وایي
ځینې خلک رسم و رواج د دستور ته نسبت هرې بلې مسلې ډېر ارزښت ورکوي او همدغه مسله د دې باعث کېږي چې دوی که مثبت منفي رواجونه د یو نسل نه بل نسل ته منتقل کړي او همدا رقم یې وپالي. چې له بده مرغه همدغه د نجونو واده ول په کم سن کې زموږ د همغه منفي رواجونو څخه دی چې همدا رقم نسل په نسل پالل کېږي او مخته ځي. د خلکو د پوهې د کچې ټیټوالی دی. اکثره په دې نه پوهېږي چې ګډ ژوند له ځانه اصول لري، په دې نه پوهېږي چې هغه ماشومان چې دوی د واده کولو تصمیم ورته نیسي هغه خپل ذهني فکري او جسمي واده ته اړتیا لري. د دوی غلط تصمیمونه د دې باعث کېږي چې خپل د لورانو د ژوند په برخه کې سخت جفا وکړي، د دوی راتلونکي ژوند له کړاوونو سره مخ کړي. دوی اکثره د خپل د اولادونو د روزنې د پاللو لپاره پوره توان نه لري او یا هم بیا ځینې کورنۍ له بده مرغه داسې هم دي چې جلۍ ته د یو عاید په سترګه ګوري او دې ته منتظر وي چې ژر تر ژره خپل خور ده که لور ده واده کړي او کوم پیسې چې دی ولور په نامه اخلي په هغې باندې خپل روزګار وچلوي.
د افغانستان په لرو پرتو یو شمېر سیمو کې د کورنۍ نارینه د خپل حق ګڼي چې خور او لور پرته د هغې له خواتې څخه په کوچنیوالي کې ورکړي او واده یې کړي. لیکوال عاشق الله د خپلو سترګو لیدلې حال له موږ سره شریکوي.
تر ډیره چې ما د خپل سترګو لیدلې حال ده، یو انجلۍ لا په نوې په ځوانۍ راغلی وي، هغه په خو بدو خبره نه وي، په هغه ټولنه کې چې د انتخاب اجازه هم نه وي، خپل خبره هم نه وي، ولیدای کوژده کړي وي، د یو چاته په نوم کړي وي. د افغاني ټولنه کې خوشتاشته خو په پښتنه ټولنه کې به بيخي زیاتې دي او ارزښت ورته نه ورکول کېږي. زه وایم لکه څنګه چې اولادونو ته باید فرق ونه شي، لور ته هم په لوړه سترګه وکتل شي او د نارینه په سیر ورته پوښتنې وشي، هغه که په انتخاب کې وي، هر برخه کې وي، او زما دې تر څنګ باید خپل حق ورکړي، حق ورکړي تر څو دوی هم په خپله ټاکنه کې رول ولوبوي او هر څه سې کوي په خپله خوښي وکړي. تر ډېره وګورو په افغاني ټولنه کې نظر د نارینه وو په پرتله ښځینه وو ته دومره وخت نه ورکول کېږي، هغه که په هر ډول کې ده تبعیضي چلند ورسره کېږي. کله چې کوژده ورته کوي، انتخاب په برخه کې ورنه پوښتنه نه کوي، ځینې نورې برخې دي چې هم ورنه پوښتنه نه کېږي. زما په اند له خور او لور سره باید تبعیضي چلند ونه شي، وخت ورته ورکړل سي تر څو هغوی هم هغه د خپل حقونو چې دي لغو څخه برخمن سي او د یو انسان په سترګه ورته وکتل شي.
نرګس وایي چې وړې نجونې چې ودیږي بیا چې کله مور هم شي، د خسر کور د ماشوم په سترګه ورته ګوري، حتی دومره واک نه ورکوي چې خپل اولاد ته جامې وټاکي، څه خو د ژوند نورې مهمې پرېکړې دي.
حتی دونه وخت دې ته نه ورکول کېږي چې خپل
اولاد اته د کالو یو انتخاب ورته وکي نور خلا پرې ده چې وایي بس کله مثلا د خپل اولاد ته کوم کالي چې شی اخلي وایي ته لرې ساته کښېنه مونږ خپله پوهېږو ته چې کار چې خبرې وکړي. نو داسې موضوعات مونږ ډېر لیدلي دي ګرځو اته خپلو خپلوانو چې مونږ دا موضوعات لیدلې ده کله چې ودېږي نو هلته خو لا نور هم ځپل کېږي نور هم بې ارزښته کېږي څوک یې خبره نه اوري پوښتنه نه کېږي اوس چې تا خو ډوډۍ د هغه کوټې ته راوړو ټول دلته ډوډۍ وخوړه او ته نه وي آیا ډوډۍ دې وخوړه نس دې مور دی و که نه دومره سوال اوس کې نه کېږي که چه شي ورته پاتې وو هغه به وخوري که پاتې نه وو نور د هغې د ګېډې څوک سوال هم نه کوي. دا د کورنۍ خوشحالیانې ډېری وخت همدغه موضوعات اخلي دوی نه شي کولی چې خوشحاله ژوند وکړي په واړه واړه موضوعات جنګ کېږي دعوې کېږي. دغه حقوق اسلامي چې دوی ته تطبیق شي دوی ته اصلي حقوق اسلامي ورته ورکول شي کورنۍ به ډېر خوشحال وي او هېکله کړکېش
حدیقه چې مخکې مو هم خبرې واورېدلې په نجونو د ولور اخیستلو بدې پایلې هم وایي.
د کله زمونږ تعلیمي مرکزونه بند شول مکتبونه نشته دي او نجونې داسې بل څه هیله نه لري او دوی ته کومه لاره نه ده پرانیستل شوې چې دوی وکولی شي خپل وزرونه خلاص کړي پروازو کې د دې په اساس باندې دوی زیاتره دې ته اوس اړ کېږي چې واده وکړي او یوه کورنۍ ځانته جوړوي. کورنیانې حتی کولی شي ووایم چې زموږ په افغانستان کې تحصیل یې کړی دی اوس هغوی هم دې ته راضي دي چې نجونې باید واده وکړي زر تر زره. یګانه دلیل هم دا ده چې اوس داسې دوی ته فرصت نشته دی د درس و تعلیم برابر فرصت نشته. د ولورونو په اساس هم ویلی شم چې یو دلیل دا کېدلی شي چې دغه د ودونو سطح یا دا د ودونو کچه اوس په افغانستان کې لوړه شوې ده او د دې په اساس باندې دوی چې اوس د ودونو ته مخه کړې ده نو ولورونه به خامخا پورته ځي.
ځوان هلکان هم د لوړ ولور څخه شکایت کوي وایي چې ولور اخیستل د یو انسان خرڅول دي او دا کار نه انسانیت مني او نه هم شریعت.
ډېر خراب دود چې شتون لري د ولور پورته اخیستل دي. ولور لکه څنګه چې په اسلام کې راغلی ولور حرام دی خو اوس هم په ډېری کورنیو کې ولور یو دود ګرځېدلی. حتی ما خپل لیدلې په خپلو سترګو باندې مې چې تاسې ملایان چې ځان ته ملا وایي او د ټولنې پو خلک ځان ته وایي په لکهاو روپیو باندې ولور اخلي د خپل لور باندې. د ولور اخیستل یو هغه خراب دود دی چې اوس هم په افغاني ټولنه کې په ډېره کچه لیدل کېږي. حتی که موږ خپله ټولنه کومه ټولنه کې زه خپله ژوند کوم تاسو کورنۍ ستاسې په ډېره کچه ولور اخلي په ډېره کچه ولور اخلي. دا یو ډېر خراب دود دی او د دې دود له منځه وړل هغه کار دی چې نوې ټولنه نوی نسل باید په دې دود باندې کار وکړي او دا دود په ټوله کې له منځه یوسي. نو کله چې خپل لور ورور جک کېدي نو اړ کېږي چې بهرنی هیوادونو ته مهاجر سي کډوال سي او هلته په کلونو کلونو کار وکړي تر څو دغه ولور څه پرې میښودل شوی دی هغه پوره کړي.
د ښځو د حقونو فعاله چې د میرمنو د کورنۍ ستونزو پاک لیک کتاب هم لیکلی خو نه غواړي چې نوم یې په خپرونه کې یاد کړو. د وړو نجونو د ودولو او لوړ ولور اخیستلو علتونه او زیانونه په یوې مرکې کې له موږ سره شریکوي.
یوازینی علت یې بد اقتصاد ده او ډېرو ماشومانو زیږول او خپله چې یو ماشوم ودېږي هغه تر څو چې غټېږي پنځه شپږ تر لاسو پورې خپل ماشومان زیږوي هغه له خپل ماشومتوب سم نه یې تېر کړی هغه د مورتوب هغه نه لري بېرته هماغه انګېزه او احساس سبب یا باعث د دې کېږي دغه نجلۍ ماشوم لور بل چاته ورکړي یو رقم ته دغه ماشومانو بېرته ځان هغه کړي. یو اصطلاح یو متل غوندې مې لرو څه وایي په ماشومتوب کې ځوانېږو او په ځواني کې زړېږو دغسې یو کار ده. په افغانستان کې د نجونو حق ته نه توجه کورنۍ دغه ته پام نه کوي هماغه خراب دودونه بیا رشد کوي او بیا څو چنده اوج اخلي. دا سلسله جریان لري او همدا رقم ته میندې تربیه کېږي.
لغه وخت نه چې طالبان د دوم ځل لپاره بیا
واک ته رسیدلی دي انجونو پر مخ خواندي دي خزو پر مخ کار بند شوی دغه موضوع څومره د لامل شوی چې یو ځل بیا وړي انجونې ور کول شي او واده شي
دا سن په سره کې هم د طالبان راتګ او د خزو په اقتصاد باندې بعد اغیز د دې باعث یا سبب ګرځیدلی چې خلک بیرته انجونو یا د خپل اولاد خرڅولو ته اړ شي او له مجبوري پس خلک او خپل اولادونه خرڅوي سو وخت مخکې ما یو ویډیو کتله سام صفای او سړی خپل وړه لور راوستلې هغې اجلي په خپله ژبه اقرار کوله ایلې وایي ما مې پلار خرڅوي په 20,000 روپۍ او نجلۍ وه نه کلنه اته کلنه نو تاسو په ګورو کې د یوې ماشومې بچې ستاسو چې واضح وایي چې ما پلار مې ما خرڅوي دې لپاره چې په کور کې وړه نسته خو دا 20,000 روپۍ خو دوی په یو میاشت کې به خلاص کړي یا په 2 میاشتو کې هغې نه وروسته د بل همدسې نوبت راځي نو تاسو فکر کوئ که یو مور ماشوم زیږي او هغه یې تر مخ د سترګو په وړاندې دغه رقم ته خرڅېږي نو په هغې کورنۍ کې د هغې مور سړی څه توقع ولري هغې به فکر په جایي د هغې به کوم څه ته به یې زړه خوشحاله وي نو نور اولادونو ته څه تمه ولري خو ټول په همغه یقین دي نو چې همدا اولادونه دي همدا جنکۍ خرڅوه او خوره یې نو
بله
بعد اقتصاد د ښځو د سواد نشتون د دې اصلي لامل همدغه ده
تر اوسه دې ته کله چې یوه وړکۍ انجلۍ چې د عمر کمې دا ودیږي د خسر په کور کې له کومو مشکلاتو سره دا مخ کېدلی سي
هلته خو مختلف ستونزې دي دا وړه ماشومه ده له دې وړې ماشومې نه سړی هغه تقاضا نسي کولی چې یوې ناوې نه سي او یوې پوره انسان نه یې سړی کولی شي دا له خپله ماشومه یالته نو ټول پې ولګېږه او د خپله روادي ستونزو سره په هغې عمر کې یو ماشومه له کورنۍ نه لرې اوسېدای نسي بیا چې لرې اوسېږي د هغوی نه توجه د یو مال په سترګه د جنس په سترګه ورته کتل چې ته یې په مونږ خرڅه کړی یا ګوی ته د مونږ د ټول کار به په تا یې ته به د کور باروارداره یې نو دغه شان ټول د دې باعث کېږي چې د نجلۍ هغه ټوله روحیه وژل کېږي ماشومتوب یې ورنه اخیستل کېږي او په زرو رواني تکلیفو باندې اخته کېږي هغه له دې پوهېږي نه چې واده څه شی ده چې ماشوم پسې وزېږي هغه نو یو غم نه ورته سل غمونه جوړېږي
وس والورونه پورته سوی حتی د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې تر 1.5 لک پورې رسیدلی په دې باندې خبر راته وکړي چې امدغه په خزو باندې د حکومت لخوا بندیزونه دوی له کار راګرځول دوی له زده کړو راګرځول بیا هم امغه په خاني موضوع ته ورګرځو لکه دینجونو په کم سن کې ودول د والور بیا خسته کېدل څومره لامل د طالبانو د ورستنی کړنې له خزو سره دي
سر په سر کې دا کړنې او دغه طالبان ته ورګرځي دغه پوښتنه دغه باید دوی یو کس همي چې د دوی له ادرس وغږېږي او دوی په خپله څه تعریف ورکوي یا څه دغه ورته لري یو دفاعیه ورته لري څه نه لري او دوی په خپله همدغسې دویمه ښځه په 10 لکه کوي درېیمه په 1.5 کوي تر 30 دوی رسوي او هغه که خلک چې ځوانان دي مجبوریت لري د هغوی لپاره هر څه سختېږي کار نسته کار نه ورکوي پردیو ملکونو ته مزدوریو لپاره ځي هلته 10 کاله 20 کاله کار وکړه چې دغه پور پوره کړي هغه د ښځې ولوان پوره کړي موږ تاسو که اسلام ته ګورو او د اسلام اوایل ته ګورو او اوس ته ګورو هغه وخت کې نکاح اسانه وه نو نکاح سړی ځکه چې نکاح د موږ او تاسو د دین یو رکن ده نو باید په دې کې سهولت رامنځته سي په دې کې هغه اصلي شیان چې اصلي شرایط چې د یو نکاح لپاره ایښودل شوي دي هغه په نظر کې ونیول سي وایي تر ټولو ښه واده هغه ده چې په هغې کې مصرف کم وسي په هغې کې څوک قرضداره نه سي په دې کې د نجلۍ ځوان تباه نه سي نو دوی هغه ته توجه نه کوي دوی په خپله ښځو ته کاش ورکړی درېیمه ښځه وکړه څلورمه ښځه وکړه نو تاسو فکر وکړئ په افغانستان کې او د ښځو په وړاندې یو لویه فاجعه روانه شوې ده له وخت نه د هغه ورځ نه چې نوی نظام په افغانستان باندې حاکمه شوی د ښځو لپاره اصلا نه ځوان شته نه د ښځو د حق لپاره کوم غږ اوچتول شته حتی هغه کورنۍ چې یو څه نه څه توجه به یې ورته کوله هغوی باندې مست څه نهشته او ډېر خلک مجبوره شوي دي وایي دا پېغله لور کلمانه څوک تخته یې کده څوک نیسي خو نه درس ته نه کار کوی سي نه ټول په اقتصاد باندې بل اغیز سبب دي د چې خلک خپل لوران خرڅوي او د دود ګرځېدلای او د هر چا په لور باندې سړی ډېر پیسې واخلي هغه ته لا دوی هوا ورکوي چې د پلان کې لورې په 100,000 ورکړي هغه بل کس به ورسره غږېږي چې د ما لور څه ترې کم نه ده هغه 15,000 روپۍ باندې ورکوي په ټوله ټولنه کې په سیمه کې دا لویه فاجعه ده او د دې مخنیوی باید وسي
په بیلابیلو نهادونو کې عامه پوهاوی کلیوالو ته ورکاو، اوس هغه نشته. د عامه پوهاوی نشتون چې د ښځو د حقونو مدافع نهادونو د کار کوه، دې څومره منفي اثر کړی؟
په جمهوریت کې هغه رقم ته خدمت، هغه رقم ته دفاع، هغه رقم ته واقعي خدمات چې باید ښځو ته انجونو ته سوی وای نه کېدله. بیا هم نسبي دغه وضعیت نه وضعیت ښه و، یوه ښځه به خپل غږ پورته کولی سوای. عامه پوهاوی په برخو کې، په رسنیو کې، په مطبوعاتو کې، د حکومت لخوا هم ځینې برنامې نیول کېدلې، څه مستقیم مثبت اغېزه یې په ټولنه کې، په کلیو کې، په خلکو باندې درلودل. حتی په کلیو کې خلک دې ته اړ سوي ول چې خپل لونې په بایسکل کې مکتب ته بوځي، مکتب کې واچوي، ځکه چې دوی پوهېدله چې دا زموږ ضرورت ده چې باید ډاکټر ولرو، انجینیر ولرو، معلم ولرو. نو ورو ورو ټول خلک ورته خوشبین نسوی و. خو دغه نظام بدلون او دغه وضعیت کې واقعا څه دی یو لوی ستونزه ده، او دا چې د ښځو پالین ته اوس بیخي اجازه نشته، د ښځو ته بیخي اجازه د خبرو نشته، د خبرو کولو، د زده کړو، د کار کولو اجازه نشته. نو دوی به چیرته خپل غږ وباسي؟
د تاسو په نظر په داسې یو وضعیت کې به هغو نجونو ته چې په کم عمر ودیږي دوی ته به څه ویل ولرو، کورنیو ته به یې څه ولرو، او حاکم نظام ته به څه ولرو سره له دې چې د خلکو غږ نه اوري؟
حاکم نظام خو غږ نه اوري. حاکم نظام خو به آخر به همداسې چې دا خلک ورته ټول یو لاس یو په بل مخې واړی. نو دا ولس خو هم زړه لري، دا ولس خو مسلمانان دي، آزاد لري، دا ولس خو غوښتنې لري، دا د ولس خو همغه خاوره ده. همدغه ولس دوی ته ځای ورکولو په خپلو کورونو کې، همدغه ولس و چې دوی بریا ته ورسولو. نو دوی مکلف دي چې د ولس غږ واوري، دوی مکلف دي چې د ولس غوښتنو ته مثبت ځواب ورکړي، په خپلو پالیسیو کې بدلون راولي. دومره که موږ دغه د افغانستان وضعیت د بل اسلامي ملک سره چې هغه که سعودي، که مصر، که ترکیه، که ټول عربي ممالک چې موږ ورسره پرتله کوو چې اسلام له هغې نه نشأت اخیستی، له هغې نه رامنځته سوی، نو هلته دغه وضعیت نشته. هر انسان د خپل د حق غوښتلو لپاره د غږ ایستلو اجازه لري، منابع شته، د زده کړو حق لري، د کار حق لري. اوس یوه ښځه به کونډه وي، یوه ښځه به هیڅ میړه نه لري، دوی به څنګه کوي؟
که دې ته راسو چې افغان میرمنې ګیله لري چې ورځ تر بلې نړیواله ټولنه هم دوی له پامه غورځوي، او په کور دننه خو حاکم نظام معلوم دی چې د میرمنو غږ نه اوري، په دغسې یو وضعیت کې به دوی ته څه ډاډ ولري؟
پوهېږم چې دغه وضعیت چې په موږ باندې راوست همدغه نړیوالو راوست. دوی پوهېده، دوی به ورسره همدغه طالبانو ته لابیګاري کوله. دوی نه پوهېدل چې د طالبانو په پالیسۍ او په فکر کې یو درجه بدلون نه ده راغلی. په دولاسي باندې، په دولاسو باندې د افغانستان نظام او د افغانستان د ښځو حقونه یې ورته تسلیم کړ. خو خبره دلته ده چې که د مونږ خلک په خپله خپل وطن جوړ نه کړي، او په دې تمه واوسو چې همیشه به تل به خارجیان راځي، خپل عسکر به د مونږ لپاره قربانوي، او د مونږ د ښځو لپاره به حق اخلي، دا کاملا بېځایه خبره ده، او دا یو هوایي تمه ده. دا داسې یو معنا لري که یو څوک په خپل کور کې ډوډۍ لري خو خپله ډوډۍ نه خوري، وایي ماته د همسایه کور ډوډۍ را. نو مونږ او تاسو د مونږ د ټولنې ښځې، د مونږ په څنګ کې باید د مونږ نه ګناري نه په هر کور کې کناري نه. تاسو ولیدلو چې د نجونو د خپل حقونو لپاره غږ پورته کړو، سړکونو ته ووتل، په پکتیا کې، په کابل کې، په ټولو ولایتونو کې، د دوی سره د کور نه یو نارینه ووتل او غږ یې پورته کړ. د مونږ او تاسو له څنګه چې د مونږ خپل خلکونه درېږي، افغانان ونه درېږي، نارینه مو ونه درېږي، نو تر څو به د مونږ دا تمه کوو چې دنیا دې مونږ ته جوړه کړي. دنیا راغی، وایي مونږ شل کاله دا راغلو، پیسې مو درکړو، امکانات مو درته برابر کړو، خپل عسکر مو درته قرباني کړو، تاسو څه شی وکړو؟ مونږ د دې لپاره سال ته یو څو بلند منزله جوړ کړو او پیسې سره له افغانستانه ایستلې. دغه کال ته د خلکو په فکرونو باندې، په ذهنونو باندې، په مکاتبو باندې، په واقعي مکاتبو باندې مصرف کړی وای، هېڅکله به نن مونږ دغه وضعیت سره نه مخ کېدلو، او هېڅ وخت به دغه وضعیت نه رامنځته کېده. دغومره فکري توپیر دغه، تر څو چې مونږ دغه فکري یووالی ایجاد نه کړو، په داسې یو څه باندې توافق افغانان ونه کړي چې ټول همغه ټول منلی واوسېږي، ټول ومني چې همدغه د مونږ غوښتنې دي، مونږ او تاسو پرې توافق ونه کړو، نو کوم خارجۍ راځي مونږ کینه یي؟ خو بیا به خارجۍ ما ته یو څه وایي، هغوی ته به بل څه وایي. ناهیلې نه یم، که زه ښځو ته یا خپلو افغانو خویندو ته اوس دغه تمه ورکوم چې مونږ ته کینو یا مونږ خارجیان راشي مونږ ته یو څه جوړ کړي، دغه د ما له نظره یو ښه کار نه ده، یو بېځایه کار نه ده. مونږ یې باید په خپله جوړ کړو، که جوړوم په خپله جوړوو، یا د چا خبره که وران کړې، دا مونږ خپله وران کړې ده. فکري توپیر موجود ده چې یو بل سره نه مني،
ترڅو چې دوی په خپل منځ کې افغانان سره کښېنلي توافق ونه کړي، یو ښه قانون او یو داسې مشترکات رامنځته نه کړي چې په هغه کې ټول سره خوشحاله وي او ټول سره موافق وي، ټول انساني حقوق ته په اسلامي چوکاټ کې درناوی پکې نه وي، هېڅکله هم موږ یو هدف ته او یو ټول منل حکومت ته نه رسېږو.
بله، ډېره زیاته مننه بیا هم. تاسو ژوندی سلامته اوسئ.
مننه کوم. ولا
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00422211400. په دې لا چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاري. اساسی او بشری حقوق. درنو دوستانو سلامونه میومنی. د اساسی او بشری حقوقو یوې بل خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې د میرمنو د کار په حق باندې خبرې کوو. افغان میرمنې یو ځل بیا په حاکم نظام او نړیوالې ټولنې غږ کوي چې د دوی د کار پر حق دل دې زیات سترګې نه پټوي. په دې خبرونه کې له موږ سره میلمه ده د ښځو د حقونو فعاله نسرین حمیدی. میلمنه په پایل کې د افغان میرمنو په ستونزو خبرې کوي.
د دې درې کلونه پوره شول کنه چې لا ښځو د کار د زده کړو د هر څه نه منې نه خوده چې اوس موږ موضوع په کار پورې اړونده. دا خو ښکاره ده چې په دې درې کلونو کې دا چې ښځې د خپلو ټولو اساسي حقونو څخه محرومې دي، چې که څه هم دا هیڅ ډول شرعي، کلتوري او لسی دلیل نه لري، خو موږ ګورو چې دا په ښکاره د ښځو سره ظلم او زیاتی دی او دوی په دې وختونو کې د ډېرو ستونزو سره مخ وي. دا چې دوی د روحي ډول نه ډېر زیات وځپل شوي. ټولو افغان میرمنو د اوس په ډېرو سخت حالات کې دوی ژوند کوي. لومړی خو د دوی کار زده کړې او د کار او زده کړو څخه محرومې دي. بیا د دوی باندې چې دا نو طبیعي ده چې روحي فشارونه هم پرې زیات دي. نو ګڼ خلک نن ورځ په افغانستان کې دې ته حیران دي چې څنګه به دوی دا دوه وخته درې وخته ډوډۍ پیدا کوي. او بل دا چې د څو کلونو جنگونو چې تر ټولو نه زیاتې ښځې زیانمنې کړې دي. که څه هم چې په جګړو کې نارینه وو ته ډېر زیات ځاني تلفات اوښتي دي، خو ناوړه اغېزې تر ټولو نه په ښځو ډېرې وي، ځکه چې دا نارینه یا د دوی خاوندان وو، یا د دوی ورونه وو، یا هم د دوی پلرونه وو چې د ژوند نفقه به یې برابروله. خو ډېری داسې ښځې شته، داسې کورنۍ شته چې په کورونو کې نارینه نه لري. په هغو کورونو کې ځینې داسې خلک هم شته چې لس پنځلس یتیمان ماشومان ښځې او همداسې واړه ورته د غاړې دي، چې د هغوی خوراک په خاک ټول مسؤلیتونه د ښځو په غاړه لویدلي دي. او په اوسنیو شرایطو کې چې اصلا دوی ته د کار زمینه نه شته، ښځو ته د کار اجازه نه ورکول کېږي، نو پر ژوند یې بیخي زیات سخت دی په افغانستان کې.
په دغسې یو وضعیت کې ښځې کار ته نه پرېښودل کېږي. دا څومره د دوی په اساسي بشري او انساني حق باندې سرغړونه ده.
موږ ګورو چې په دې کې هیڅ ډول شرعي ستونزه د دوی نه وه. که څه هم موږ د جمهوریت وختونو کې کتل که طالبان وایي چې کله وایي کلتوري اساسیات دی، کله وایي شرعي ستونزې دي، ښځو ته د کار اجازه نه ورکول کېږي. نو ګورو چې دا دلیلونه د دوی دي، دا دلایل د دوی ټول غیر منطقي دي. په اوسنیو وختو کې په دې ډول سختو شرایطو، اقتصادي شرایط چې ډېر سخت دي، ښځې چې دي په روحي ډول ډېرې زیاتې وځپل شوي. د ټولو افغان ژوند دغه اوس هم په ډېرو سختو حالاتو کې دی. نو دا چې دوی د ټولو حقونو څخه محرومې دي، د دوی روحي فشارونه یې ډېر زیات غشوي دي، چې ډېری داسې موږ ګورو، د موږ تاسو اوس رسنیو کې ګورو چې ډېری حتی خودکشیو ته مجبوره شوي دي. ځکه کله چې یوې ښځې ته د دې حق ورنکړل شي، د زده کړو حق ورنکړل شي، د کار حق ورنکړل شي، نو د کورنۍ ستونزې شي، نور ستونزې شي، طبیعي ده چې د روحي فشار ډېر سخت حالت ته رسیږي. نو همداسې د دوی په ژوند چارې چې دي ډېرې سختې شوي دي، او دا ډېر سخت حالت نه اوس تېرېږي. افغان مېرمنې،
بله، تاسو خپله یو مېرمن یاست. د افغان مېرمنو پاک لره ته وایي، دوی په څومره سختۍ باندې لومړنۍ زده کړې کوي، بیا لوړې زده کړې کوي، بیا کار ته ځان برابروي، څومره مشکلات ګوري؟
او بالکل، دا چې له پېړۍ راهیسې افغان میرمنې له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. له پېړیو راهیسې د دوی نه هر ډول انساني حقوق اخیستل شوي دي، کله د واکمنو ډلو لخوا، کله د حکومتونو لخوا، کله د کورنیو لخوا. په دوی همیشه ظلم او زیاتی شوی دی چې حتی د پیدایښت نه د کورنۍ اصلي وارث هلک ګڼل کېږي. او د لور چې ده هغه دی که موږ وګورو په تیرو کلونو کې هم د موږ په کلتور، د موږ په عناناتو کې لور چې ده د پردي کور امانت وه او زوی د کورنۍ اصلي وارث ګڼل کېده، چې نجونو ته حتی د پلار په شتمنۍ کې حق نه ورکول کېده. نو د دغو ټولو سره سره بیا هم چې ده د اوس وختو کې که څه هم دوی په ډېر په مسلسل ډول پرلپسې ډول دوی په دسو کلونو کې ځپل شوي دي، نو اوس هم دوی د اوسنیو واکمنو ډلو لخوا نورې هم له محدودیتونو سره مخ شوي دي، نورې هم ځورول کېږي ورځ په ورځ. همداسې اوس هم د دوی په ژوند د دوی حقونه، هغه لږ حقونه چې درلودل، که څه هم مخکې هم دوی ته پوره حقوق نه و ورکړل شوي، خو بیا هم اوس حتی د کار او زده کړو نه ممنع شوي دي، چې دا ډېره خوشنونکې ده.
بله، څومره په یوې ښځې باندې سخته تمامېږي چې په دومره مشکلاتو باندې درس وایي، تعلیم وکړي، وظیفه پیدا کړي او بیا په جبر سره په کور کې نیول شي؟ دا څومره له رواني اړخه بد تاثیر کوي چې د دې یو قانوني حق ورنه اخیستل کېږي؟
بالکل، لکه څرنګه چې موږ ګورو چې افغانستان تیرو شلو کلونو کې د دې مسلې سره لاس او ګرېوان و، چې څنګه مور په اولاد له مرګه وژغوري، څنګه ښځو ته د دوی خصوصي جنسیتي مسایل ورحل کړي. خو اوس مهال یوازینی هېواد افغانستان دی چې ټوله نړۍ کې نجونې پکې له تنیم څخه منې دي، چې همدې موضوع پرو هوروان ډېر بد اغېز کړی دی. د تیرو کلونو کې، د دریو کلونو کې لا هم د افغان نجونو برخلیک چې دی له هماغه ستیاره او نامعلوم دی. دا چې افغان نجونې له خپلو ټولو انساني، بنیادي او انساني حقونو محرومې دي، نو که چېر موږ وګورو نو اوس مهال افغان مېرمن د یو ډېر سخت حالت څخه تېرېږي، چې له رواني لحاظ څخه ځپل شوي، حاشیته شوي، د کار، زده کړو، ژوند، د هر څه څخه محرومې دي. او همدې حالت یې په ژوند، په چارو او روان هم ډېر بد تاثیر کړی دی، چې افغان نجونې ورځ په ورځ ناهیلې کېږي او رواني حالت یې ورځ تر بلې خرابېږي.
بله، کله چې په یو کور کې یوه مېرمن د کور په عامه خبره هغه ډوډۍ ګټونکې وه، اوس هغه په کور کې نیول سوې ده، څومره کورني تاوتریخوالی رامنځته کېږي دغلته؟
کورني تاوتریخوالی هم لکه څنګه چې موږ ګورو افغان مېرمنې پېړیو پېړیو راهیسې له ستونزو او کړاوونو سره لاس او ګرېوان یو تر نن پورې ژوند بېلابېلو ستونزو پیکه کړی دی، لکه بد فرهنګ، د خلکو، ټولنې او کورنۍ لخوا دوی ته په کم نظر کتل، او داسې نورو ډېر زیات عوامل شتون لري. نور عوامل هم دي لکه سیاست، واک، فرهنګي چلندونه، اقتصادي شرایط، ښوونیز فقر، د خلکو نافوهي، د کورنۍ ناسم شرایط او بېسوادۍ سره تړاو، دا ټول لري. لکه زموږ ټولنه کې ښځو ته همیشه د یو شي په نظر کتل شوي دي، خلک په دې اندي چې ښځه باید تل د نظر لاندې وساتل شي، چې تر ډېره دا غلط دودونه هم زموږ د ټولنې د فرهنګ د ستونزو له امله دي. ښځو ته د یو شي په نظر کتل، ناامني، بېوزلي، فقر په بدو کې ورکول او همداسې نور ډېر عوامل دي. بېسوادي، دا ټول هغه عوامل دي چې د مېرمنو ژوند یې له زیاتو ننګونو سره مخ کړی دی. او د خلکو د پوهې د کچې ټیټوالی هم د دې سبب شوی دی چې مختلف بد دودونه، کړنې او زموږ ټولنه کې عملي شي.
بله، راځو دې ته چې په دغسې یو وضعیت کې یو مېرمن خپله د ځان لپاره څه کولی شي، چې د اقل هغه کوم څوک چې کور کې دې ته تمه لري چې دا باید ډوډۍ ورته پیدا کړي، کار ورته وکړي، دا خپل څه کولای شي په داسې یو حالت کې؟
تر ډیره دا مسله چې دا تر ډیره تنخه ده پوری هم نه ده مربوطه، د موږ ټولنه پوری مربوط کیږي، تر څو چې ټولنه کې د پوهې او شعور کچه لوړه نه شي او همدارنګه په هغو لارو چارو وسایلو مخه ونه نیول شي چې په پښتنو کې د بدو دودونو یا د ښځو ته په کم نظر کتل یا د تعلیم څخه د دوی مخنیوی، دا شان چې تر څو چې د تعلیم کچه د موږ په ټولنه کې ټیټه وي، نو همداسې به تل همیشه ښځې، اول ټول پښتانه یا ټول افغانان، بیا خصوصا ښځې په تورو چارو کې ساتل کېږي. نو د ښځو نه هم باید خپلې هیلې د لاسه ورنکړي، باید خپلو هیلو د رښتیا کېدلو دپاره هڅه وکړي، کوشش وکړي. په اوسنیو شرایطو کې هم که څه هم دوی ته ډېره سخته ده، خصوصا هغه نجونې چې د زده کړو څخه منې شوي دي، نو دوی ته د دوی نه ماده هیله ده چې آنلاین ځینې کورسونه، مکتبونه جوړ شوي دي، دا چې دوی ته اجازه نه ورکول کېږي، نو دوی کولی شي چې خپل کور نه پیل وکړي، مثلا د خپل کورنۍ نه هم کولی شي چې دوی لاسی کارونه شروع کړی تر ډیره زور سره تماس کیما. ما یو څه وخت مخکې یو آنلاین بزنس شروع کړو. بیا هغه نجونې چې ډېرې اقتصادي ستونزې درلودې دوی به ما ته افغاني جامې جوړولې، ما ته به لیکلې دلته او ما به آنلاین موږ خرڅولې. نو د دوی سره کېدای شوی چې د ډېرو کورنیو سره مرسته کړې وای. ځینې هغه نجونې چې اوس په کور کې ناستې دي مثلا کولی شي د لاسي صنایعونه، د خیاطۍ نه، د ډېر نور داسې کمالونه دی لري، کولی شي چې په ټولنه کې مثبت واقع شي. او نجونې همدارنګه کوم نجونې چې د درس نه منې شوي دي هغوی که د خپل ناهیلي نه شي، یعنی په کور کې د ژړا، د خفګان، د دې نه هېڅ هم نه جوړېږي، هغوی باید خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. هغه که موږ وګورو اوس ډېری کورسونه دي آنلاین، ډېری ښوونځي آنلاین دي، کولی شي هغو کې اشتراک وکړي او تر څو چې هم مصروفې وساتل شي او ژوند کې به لاسته راوړنه وي، نو دا به د دوی دپاره ډېره ښه وي.
بله، یا خو داسې کورنۍ دي چې هلته هېڅ نارینه نهسته، یوازې ښځه مسؤلیت لري. په ځینو کورنیو کې بیا نارینه هم سته خو میرمنې د غوم په کور کې نول سوي دي. اوس د دغسې کورنیو نارینه وو ته څه کول پکار دي؟ له خپلو میرمنو سره څه ډول مرسته وکړي چې دوی یو کار ځانته پیدا کړي، هم به بوختي وي او هم به له ډپریشن او نورو ستونزو نه دوی بېغمه وي. څه رقم مرسته کولی شي؟
بالکل، نارینه ملاتړ چې دی هغه تر ټولو مهم دی، او هغه تر ټولو مهمه هغه چې دا د نارینه ملاتړ دی. نو نارینه کولی شي د خپلو ښځو ملاتړ وکړي، د هغوی لاسنیوی وکړي، په کوم شان کې چې هغوی ستونزې لري، په کوم شان کې چې هغوی مرستې ته اړتیا لري ورسره مرسته وکړه. مثلا که اوس چیرې موږ فکر وکړو چې بزنس ته فکر وکړو، د لاسي کارونه، لاسي صنایع چې دوی خرڅوي دي، دوی ته د شیانو آماده کول، د موادو راوړل او بیرته وړل تر بازار پورې یا خرڅول، په دې ټولو شیانو کې مرسته وکړه. او تر ټولو مهمه اجازه ورکول دي. موږ ډېری پښتانه یا ډېری افغانان چې دي هغوی ښځو ته دا اجازه هم نه ورکوي چې هغوی د کور نه حتی یو آنلاین بزنس ولري، یا د کور نه د لاسي صنایعو بزنس ولري، دا اجازه هم نه ورکوي، یا د کور نه د وتلو اجازه نه ورکوي. نو په داسې شرایطو کې په کار ده چې نارینه تر ټولو نه زیات هغه د کور د دوی نارینه چې دی هغه د دوی لاسنیوی وکړي. همدارنګه زموږ ټولنه چې ده هغه د ډېر وخت نه د ستونزو سره لاس او ګرېوان وي. نو ښکاره ده چې د یو ملت هوساینه د وګړو له تعلیم سره مستقیمه اړه لري. ښځینه طبقه چې د افغانستان نیمایي نفوس تشکیلوي، نن ورځ په ټولنه کې نقش صفر دی. یعنی موږ میلیونونه کاري ځواک لرو چې د کار اراده لري، وړتیا لري او کولی شي په یو نه یو شکل خلکو ته خدمت وکړي. ولې د یوې ډلې د فکر او سیاست له وجې دا چې اوس په کور ناستې دي او همدارکندي ته اجازه نه ورکول کېږي، نو دا د دوی دپاره واقعیا سخته ده. نو په داسې حالاتو کې د کور نارینه وو ته پکار ده چې د دوی لاسنیوی وکړي او ملاتړ یې وکړي.
که دغو میرمنو سره مرسته ونیسي، لاسنیوی ونیسي، حالات څومره نور هم خرابېدلی سي؟ د دوو میرمنو وضعیت څه حد ته رسېدلی سي؟
نو لکه څنګه چې موږ ګورو، یو خو د دوی د یو طرف نه د دوی رواني حالت، د دوی هغه حالت زیات خرابېږي، د بلې خوا نه کورنۍ ستونزې هم ډېرې دي، کورنۍ اقتصادي ستونزې. که چېرې دوی په یو کار مصروف شي، تر دې نه چې بېکاره کور کې ناستې وي، هغه حتمي ده چې خفګان منځته راځي، هغې کې دوی به فکرونه کوي. کور کې بېکاري هر ډول فکرونه او خفګانونه منځته راوړي. نو که چېرې دوی مصروف وي، هر اقل هغه خفګان کې خوب نه وي، تر یو څه به د دوی ګټه وي، تر څه به د دوی مصرفیت وي، نو دا به د دوی لپاره ډېره ښه وي چې داسې زمینه ورته برابره شي.
حاکم نظام ته به تاسو څه ویل ولرئ؟ که څه هم اکثره خلک شکایت کوي چې دوی غږ نه اوري، تاسو څه ورته وایئ چې له دې زیات د افغان میرمنو په حق باندې د کار په حق سترګې پټې نه کړي؟
د اوسنۍ ډلې له واکمنو څخه هم زما دا هیله ده چې باید نور په افغان نجونو، په افغان ښځو دومره ظلم او زیاتی ونه کړي. که څه هم کار او زده کړې د دوی شرعي حق دی، که چیرې شرایط برابر نه وي، باید دوی ته شرایط جوړ کړي. که چیرې شرعي ستونزې وي، هغه دې ورته حل کړي. نو د دوی حق دې نه ترې اخلي، او باید د افغان خویندو، د افغان لوڼو حقونه تر پښو لاندې نه کړي، او دوی ته د کار او زده کړو اجازه ورکړي چې دا تر هر څه بل مهم دي.
بله، که داسې ونه شي، د طالبانو اوسني نظام ته به زیان څه وي د دې کار چې د مېرمنو په ټولو حقونو په تېره بیا د کار په
دماغ چې باید کار وکړي، باید یو څه پیدا کړي، په دې دوی سترګې پټوي. دغه کام داسې دوام وکړي، خپله طالبانو ته څومره زیان رسوي؟
طالبان ته خو د اوس نه هم زیان رسېدلی دی، لکه څنګه چې موږ ګورو ورځ تر بلې د خلکو نفرت د طالبانو نه ډېرېږي. هغه خلک چې موږ یې ګورو، په ښکاره یې ګورو چې مخکې طرفدار وو، خو اوس په همدغو کارو چې د دوی کارونه ګوري، د که څه هم د نجونو په کار او زده کړو کې هېڅ ستونزه نه وه، نو هغوی ټول د طالبانو مخالف شوي. زه د طالبانو ځینې مشران پېژنم چې د هغوی لوڼې اوس هم په قطر او نورو هېوادونو کې لوړې زده کړې کوي. ولې یوه افغانه یوه مظلومه خور د زده کړو اجازه ونه لري؟ ولې په یوه افغانه خور په د سړک په سر د سوال اجازه لري، د کار اجازه نه لري؟ نو همدغه هغه مسایل دي چې د دوی هغه ډېر ورته طرفدار و، هغه خلک یې اوس مخالف دي. باید چې نور افغان ولس، افغان وروڼه هم نور باید له نورو نارو کار واخلي، باید په دوی فشار راوړل شي چې تر څو مجبوره شي چې افغان نجونو ته د دوی حقوق ورکړي. افغان نجونې هم لکه د نورو نړۍ د نجونو غوندې او د نورو انسانانو غوندې زړه لري، احساسات لري، درد لري، ستونزې لري. او دا په ټوله نړۍ د افغان نجونو یا افغان ښځو حق دی چې درد احساس کړی شي او د دوی په وړاندې د روان ظلم مخه ونیول شي.
څه ډاډ به ولرو افغان ښځو ته، افغان نجونو ته چې همدا اوس د موږ او تاسې غږ اوري او دوی په کور ناستې دي، هېڅ نسي کولی، دوی ته به څه ډاډ ولري؟
تیارې پسې رڼا وینو، په خپګان، په تشویش، په ځان وژنې، په ځان ته زیان رسولو، په دې هېڅ هم نه کېږي. نو یوه ورځ به وي چې دا هر څه به ختم وي، دوی ته به د کار زمینه به برابره وي، د زده کړو زمینه به وي. دا چې دا اوس یې حوصله وکړه، نو ریښه ده چې ځان مصروف وساتي. دا تیاری به ټول عمر نه وي، یو وخت کې به د دوی په ژوند کې لکه هر بیګا نه چې وروسته د هرې شپې نه وروسته رڼا وي یا سبا وي، همداسې به د دوی په ژوند کې رڼایي راشي. نو ضرور نه ده چې دوی تشویش وکړي، په تشویش هېڅ هم نه حل کېږي، په خپګان هېڅ هم نه حل کېږي. نو د موږ هم همدا هیله ده چې د ستونزې ټولې حل شي.
ډېره زیاته مننه تاسو باندې. سلام
هیله کوم خوشحاله اوسئ، تاسو هم بریالي اوسئ همیشه.
درنو دوستانو، دا و د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې د میرمنو د کار په حق باندې خبرې وشوې، او له موږ سره میلمنه و د ښځو د حقوقو فعال نسرین حمیدی. تربیه پرزه کې چې یاست، الله مو مال او ملګری.
Mara gora sam 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 mara gora sam 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 va bavlam pham kham 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 va bavlam pham kham kham mara gora sam 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 ಮರ
مرا گور سم 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 zum 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 mal di taru dzdo dzdo mal di taru dzdo stad star gunam nam nam mara gora sam 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 zid jwan sandrayam o zid jwan sandrayam kar sama pacham cham cham yad bat ka farzu ya zuya yad bat ka farzu ya mada sav bam 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 mara gora sam 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 mara gora sam 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 va bodam pagam gam 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 va bodam pagam gam gam mara gora sam 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 sam